برنامه های ما ادامه دارد. از همراهیتان همچنان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدید.
دیر مننه ستر پروختاسی همستری مسیح او دا ازادی راڈیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هیوادی د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 24مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارجه پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او آن سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي یو ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبې پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسله والو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسله والو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 24مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبرې رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه سوي وو. د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان سوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې د فرانسې لندن ته روان و. په ټپیانو کې د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یولس تنه ټپیان فرانسویان، پاتې نور بریتانویان، امریکایان، رومانیایان او د نورو هیوادونو وګړي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. دا ازادي رادیو ده. نن د شنبه د لړم یا کرب 14 د نومبر 4مه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هواده د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی.
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
په کندهار کې هغه ماشوم الله هم په رواني لحاظ روغ نه ده چې د هغې په وړاندې پلار وسلول وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغاغه ورسنه تر نن پورې په جړا دی چرڅوک ماس و جنجي شي دی بغاري نو وي بيدیش.
په هلمند کې د شوزو پوراندې د زور زیاتی د مخنیوي کمپاین پایل سو.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي، باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي ترڅو چې هغه ته هم اګایي ورکي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په لبنان کې یو بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه پایل سي دي. دوه اونیز د پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسنو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې به پیلول شامل وو. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. ښاغلی پوتزل پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودله. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پوتزل په حواله خبره شوې. خغلی پوتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګمانی کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرلانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستای. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې چې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیوال اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال لپاره په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولای دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوی افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستان بهرني ځواکونه نوي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی د سولې کانفرنس منځ ته راغی چې په هغه کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځ ته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځ ته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هیواد کې دننه په پارلمان کې او بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي وروبي لږ تر څنګه څه تر پوښتنه لاندې راغلی ده. اوی ځکه چې جرمني د لمړي ځل د پاره د ناتو د ساحنه بغیر سرتیری اوی افغانستان ته لیږلی او بیا افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني د پاره یو لوی ننګونه و په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې اوی تر فشار لاندې راغلی دي چې هغه مرسته چې جرمني هیواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرسته یا هغه مثبت لاسراوړنې چې کوم ما سره غلي هغه د لاس لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هیواد یو بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې اولوبوي او بالاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو بیا غواړي چې په افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده نقش
وروبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي څو واره. څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و، هغه اوس د اروپین کمیشن یا د اروپا د کمیسیون د مشرپا توګه ګومارل شوی ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چې ورته یې بیا بند دویم چې من سره غي، له بعد مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې غیر خاصه پایلې نه درلودي. ولی اوس جرمنیان غواړي زما په ان باندې لاڅو سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي. ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په افغانستان په کشاله کې دخیلي دي، اگر راوړی په بون په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم ماستر راوړی چې هغه کې یو تلپاتې سوله ماستر راشي.
په جرمني کې میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د رواني جګړې بله قرباني ده چې څو ورځې مخکې پلار د هغې د سترګو په وړاندې ووژل سو. صادق رښتینی راپور لري.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوې، خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسله والو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسله والو د جګړیزو اصولو خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم اوس هم په حال کې نه دی، بغا هغې ورس نن تر ننه پورې په ژړا دی چې هر څوک ماس وجنجي چې دی بغار بیریش کوچنی خبرې هم نه کوي. تر هغې ورس یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راله، ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
د پیښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره وه چې سپراغه یې زړه نه وسوځي، او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، داسې ګزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسي، د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي. دا خو یو زموږ نه دی چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
په سمنګان کې د ناامنیو او د وسلولو د فعالیت د زیاتېدو له کبله په زیاتو ولسوالیو کې دولتي ادارې تړل سوې دي. مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي، او بل وګر هڅه کوي چې د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي، او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتاب نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 15 تسر نه خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه.
وضعیت خود ولایت او ولسوالیو خوب نیس.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې صف بالا او پایین او همدارس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي، ځکه 15 تر 90 سر نه خاوره کې طالبان واکمن دي، او دوی په حضرت سلطان او خرم وسارباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنه لامله طالبان لا درې سو ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لاګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې سو ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 غاډي د ډبرو سکاره لیک دی، چې طالبان په هر ځل له هر غاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 3000 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 2000 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 3000 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت د سمنګان ولایت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه د هغوی موخه د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه باج اخیستل دي، او غواړي چې په درې صف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي، خو د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په درې صف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا همدې کانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 42 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یوه بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسمونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړي دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې دغو افغان ځواکونو بیل دي چې حساب کتاب ورسره وسی یو لړ اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړي دي. د لیکنې په حواله دغو ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیک توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه 35 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنگي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنگي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلی د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستي چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 45 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي. په ځنګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 14 کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په 2 شهرونو کې مظاهره وکړي. دوی د اداري فساد پر وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د اکتوبر 18 د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستی یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي، موږ خپل حقوق غواړو بل څه نه.
یو بل ښځه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلي دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میشت دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې پر شوزو د زور زیاتی پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. بلخوا د استیناف څرنوالی چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی زیاتې قضیې عدلي ادارو ته سپارل شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه راپور لري.
د شوزو چارو د ریاست او استیناف څرنوالی لخوا د 14 ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع شو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملای امامانو په مرسته د شوزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو ورځې کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو به طریقې به خلکو ته په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو تر څو د کلي ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم په هوای تر لاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې تر څو خپل خوندې ونه درې د غوې د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوې ته رسیدګي ونه کړي نو دا خوشنط به نه خلاصيږي.
د شوزو د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولای سي د رسنیو د لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د شوزو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمره نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازی ول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی او تر ټولو نادر ډول یې د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپېژني تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسؤلیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واقع نه دی ورکړي. خو د هلمند د استیناف څرنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې 2 قضیې رسیدلې دي چې 2 نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي؟ د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې موږ ترړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوی دي، د هغه متضررین چیرته چې ناس شوی دي هغه نور ته دا قصه کړي او هغه نور ته دا جریان بیان کړي، نو هغه هم تشویق شوی دي چې د رسستون سره مخ شي بیا نو راغلي ترنوالۍ یا حقوق بشر حقوقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړي. نو مونږه مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورس تر بلې زمنګ هغه شکایت کون کې زیاتیږي چې دوی په خوال دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنوی ترڅنګ مذهبي، ټولنیز او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرو مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودیل استایی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د